السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال ویلي دي چې هیواد له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. پزشکیان پرون د تهران د خبرو اترو په څنډه کې له متقی سره ولیدل. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د ایران ولسمشر ویلي تهران لیواله دی چې د ستونزو د حل لپاره د تفاهم په فضا کې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي او له افغانانو سره مرسته د دینی او عقیدایي اصولو له مخې خپله دنده بولي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې متقی او پزشکیان د دوه اړخیزو اړیکو او په ایران کې د دیره افغان کډوالو په اړه خبرې کړي دي. متقی له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره په کتنه کې هم له ایرانه د افغان کډوالو د تدریجي وتلو غوښتنه کړې وه. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې اف بی آر د افغانستان پر ترانزیتي تجارتي مالونو تعرفه 10% لوړه کړې ده. د پاکستاني رسنیو د پرونیو راپورونو له مخې اف بی آر په یو تازه مکتوب کې ویلي دي چې دا اضافي تعرفه د کرنیزو ماشینونو، جرثقیلونو، الکترونیکي وسایلو او بایلرونو په ګډون د افغانستان د لسګونه تجارتي مالونو پر هغو کټګوریو لګول شوي دي چې پخوا ترې معاف و. د افغان سوداګرو ترانزیتي مالونه د پاکستان له کراچۍ بندر څخه افغانستان ته انتقالیږي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې کار هدف پاکستان ته د تجارتي مالونو د قاچاق مخنیوی دی. په نورستان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په کامدیش ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه شوي او یو بل ټپي شوی دی. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نورستان د امنیت قمندانۍ ویان غلام رحمان حیدری ویلي دي چې دا پیښه پرون په میردیش نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو پیکاپ موټر سیند ته ولویده. د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي قوانینو نه رعایت او د سړکونو خرابي هغه عمده عوامل دي چې په افغانستان کې اکثرا د ترافیکي پیښو سبب کیږي. اسرائیل اعلان کړی چې له دریو میاشتو کلابندۍ وروسته به د غزې تړانګې ته په لږه اندازه بشري مرستې ورپریږدي. له دې څو ورځې مخکې د غذایي امنیت کارپوهانو خبرداری ورکړی و چې غزې ته د خوړو پر پریښودو بندیز به یو بشري ناورین رامنځته کړي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې په غزه کې د لوږې بحران به په دې سیمه کې د اسرائیلو نوي پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کړي، نو ځکه د هغه کابینې د دې تړانګې څه باندې 2 میلیون اوسیدونکو ته په محدوده کچه د اساسي خوراکي موادو پریښودل تایید کړل. تر اوسه معلومه نه ده چې اسرائیل به مرستې کله او څنګه غزې ته پریږدي او د پوځ هغې څانګې چې دا چاره سنبالوي هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. اسرائیلو د مرستندویو ټولنو له اعتراضونو سره سره د غزې لپاره د مرستو یو ځانګړی رژیم په پام کې نیولی او نتنیاهو ویلي دي چې اسرائیل باید دا یقیني کړي چې دا مرستې د وسلوالو لاسته نه ورځي. اسرائیلو د مارچ په 2 نیټه غزې ته پر بشري مرستو بندیز ولګاوه. او د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن دفتر اعلان کړی چې نوموړی د پروستات د سرطان په داسې یوه تهاجمي بڼه اخته شوی دی چې هډوکو ته رسیدلی دی. د بایدن دفتر پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل چې د پروستات سرطان د جمعې په ورځ د هغه د باولو له معاینې وروسته تشخیص شو. د بیان له مخې 82 کلن بایدن او کورنۍ اوس د درملنې لارې چارې لټوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروت ټولنیزه شبکه په یو بیان کې ویلي دي چې دای او میرمنې میلانیا د بایدن د ناروغۍ د تشخیص د خبر په اوریدو خواشینې شول. ټرمپ زیاتوي چې د بایدن میرمنې جیل او نورې کورنۍ ته یې نیکې هیلې وړاندې کوي او د بایدن لپاره سمدستي روغتیا غواړي. بایدن له 2021 کال څخه تر 2025 کال پورې د امریکا ولسمشر و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پری ہلا چی ټول جوړ او غوسیت مند یاست. شنو غلاس د یو لسم ټولګي وسوال لسم وسته. نن ورځ راځو د بشمزی حیوانات ډلبندی کې د انکبوتیانو کلاس یا ټولګي پیژنو، چې په تیر وخت کې موږ د ارتروپودا کم د غشي و ژوندۍ موجودات چې و هغه ځانګړتیاوې عمومي و پیژندلې، او د هغه څخه مو کلک پوټی کې هم ویل چې په هغوی کې مختلف ډولونه ویل، همدارنګه حشرات مو هم ویل چې په حشرات کې ماشه ورژ، همدارنګه د ورېښمو چنجي د ټولو مشتسي و پیژندل او مکرر. ان شاء الله چې په تیر لوست کې تاسو هیڅ کوم مشکل ونه لرئ. نن ورځ راځو د انکبوتیانو کوم ټولګي چې دی هغه پیژنو، چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري او په دوی کې کوم ژوندي موجودات شامل دي. زموږ استاد چې درس به د یو سلو څلورمې صفې څخه به تر یو سلو اتمې صفې پورې دوام وکړي. راځو انکبوتیان چې دي. انکبوتیان موږ وایو له لاتیني له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې ارکنی په معنا د غني ده، او همدارنګه او چې دی هغه د پمانه د ورته ده، چې یعنی دا کم ژوندۍ موجودات چې دی دوی کم غني چې دی هغه ته ورته جوړښت لري، او په دې کې چې دی موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي، او دوی په مختلفو برخو کې ده مزکی پیدا کیږي، او چې د هغه د لسخه موږ مثال وایو غونډلان دي، کندا د ویشتانو د بیخ، کندا لړمان دي، همدارنګه لړم ته ورته ډیر نور جوړښتونه دي. چې دا چې دی ځینې زهري هم کېدلی شي، چې په خپل زهر سره کم ژوندي موجودات ته چې دی هغو ته د مثال د انسانانو کم د وین سره چې کله د دې زهر یو ځای کېږي د هغو د مړینې لامل هم کېدلی شي. ورپسې راځو د انکبوتیانو کم ځانګړتیاوې چې دی هغه باندې ځان پوه کوو. د دې بدن چې دی لومړی راځو د دې د بدن جوړښت. د دې چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري، چې سفالو ټراکس دی، چې سفالو ټراکس په تیر لوستو کې هم موږ ویل چې د دې سر او سینې چې په یو برخه کې سره یو ځای یې، او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی، چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم، تکثیر او نور داخلي سیستمونو لپاره کاریږي. همدارنګه ورپسې راځو پښې. د دې چې دی اته ګډې پښې لري، چې دا د دوی مثال تر ټولو څرګند ځانګړتیا ده، او پښې څخه چې دوی د حرکت، ښکار نیولو او ځینو وختونو کې د حسي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي. دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري. انکبوتیان چې دی هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري، چې د هغه په واسطه وکولی شي حسي کم شان چې دی هغه حس کړي. ورپسې سترګې چې دی ځینې چې دی اکثره یې مثال د سترګو لپاره فرق لري، ځینې یوازې څو ساده سترګې لري خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دی. ځینې سترګې لري مګر نسي کولی چې شی سم وویني. ورپسې راځو خوله او د زهرو غدې ته. دوی چې دی د ښکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري، چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري، چې هغه د نور ژوندي موجودات لپاره خطرناک کېدلی شي. زهر چې دی د ښکار فلج کولو او د بدن هضمولو لپاره کاریږي، چې د کم خوراک چې دوی کوي هغه چې پرې وکولی شي چې هضم یې کړي. همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي، پوټکی اچوي، چې د هغه له امله د دوی کم پوټک چې دی د وخت په تېرېدو سره تغییر خوري. او همدارنګه د دوی تنفس چې دی د تنفسي سیستم چې دی هغه کتاب ته ورته د سږو هوایي نلونه لري، چې د هغه په واسطه دوی څه کوي تنفس کولی شي. او اطراح چې ده د جوړه مالپیګي ټیبونو په واسطه، یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدې چې هغه په واسطه دوی خپل اطراح چې کوي د اطراح عملیه سرته رسي. همدارنګه په عصبي جهاز کې دوی چې دی د ملا په برخه کې غوټي لري، د عصبي غوټي لري، چې دا د دوی سره مثال کوم حسي غړي چې دوی لري په هغه کې مرسته کوي. او په دې کې هم ځینې دوی چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري، چې په دې کې ځینې ټولې مختلف دي. ځینې چې دی یوازې ژوند کوي، او ځینې په ډله ییز ژوند توګه ژوند کوي، او زیاتره یې هګۍ په کښې کې اچوي، او ځینې چې دی ښکار کوونکي دي. مثال یو شمېر چې دی په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندي موجوداتو باندې ښکار کوي. او د دوی کم تنفسي هغه وویله چې مثال کتاب ته مخت سر پواسطه سیستم مخ ته ځي. همدارنګه د بدن د کلک پوټکی په واسطه پوښل شوی دی چې دا د دوی د بدن شي کوي ساتنه کوي د وچېدو څخه او همدارنګه مثال د اوبو د تبخیرېدو څخه. او په دې کې ځینې چې دي موږ وویل چې یوازې ژوند کوي هغوی ځاله جوړوونکي دي چې دغه انکبوتیان چې دي لکه مثال د ورېښمو تولیدولو وړتیا لري چې ځالې جوړوي او ښکار نیسي ورباندې. او دوی چې دي ځینې ټوله غوښه ډېرې غوښه خوړونکي دي او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي. انکبوتیان چې دي هغه ډېرې ځانګړتیاوې لري، مثال دوی د حشراتو کنټرول کوي او په طبي اکوسیستم کې مهم ګټې لري لکه د خوراک زنځیر مهمه برخه ده ځکه چې د نورو حیوانات لپاره د خوړو سرچینه دوی برابروي. همدارنګه د زهرو کاریدنه چې ده د زهرو څخه په طبي څېړنو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي. چې دغه کم انکبوتیان چې دي هغه مختلف ډولونه لري، مثال د خبرې غنه چې ده هغه مختلف جوړښت لري، د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیستم کې یا په غذایی زنځیر کې چې مثال دوی بدن چې دي هغه هم د سر سینې او برخ څخه جوړ شوی دی چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه یو د بسره وصل ده یعنی سفالو تراکس دي. او همدارنګه دوی چې دي په مختلفو ساحو کې د چاپیریال په مختلف برخه کې ژوند کوي. او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفالو تراکس برخه چې ده هغه د ګید سره د یو نری ملا په واسطه چې سوي ده وصل کیږي. او د دوی د لیدو هیڅ چې دی ډیر قوي دي ځکه چې دوی کې ځینې مثال اته سترګې لري او ځینې هم تر دې مطلب کم یا ډیر لري. او دوی چې دی څلور جوړې پښې لري چې د هغه په واسطه دوی کولای شي مثال دوی یا درې په دغه کم پښو کې چې دی غاښونه لري چې د منګولي وجود لري چې دغه په واسطه د کوز خپل شکار په صحیح ډول سره ونیسي او پر هغه باندې حمله وکړي. او کولای شي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان جوړند کې. او د دې کوم دغه چې دی مطلب جوړښتونه چې دی هم نارینه برخه لري او هم ښځینه چې نرانی چې دی هغه نسبتا و ښځینه او جنس ته غټ وي. په ځینو کې چې دی جنس ښځینه غټ وي چې مثال د ښځینه چې هغه په معلومدار ډول سره معلومیږي توپیر ورسره کولای شي. ورپسې راځو لړم ته. لړم چې دی دا د ځینو خطرناکو انکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري. لړم چې دی موږ وایو خپل په ځان کې مختلفې ځانګړتیاوې لري او دوی چې دي د نورو حشراتو څخه جلا دي. او د بدن جوړښت هم چې دی هغه کې مثال سر د سر او سینې برخه ده، همدارنګه د نس او گی د نس یا گیډ برخه ده او لکه پکې وجود لري. د سر سینې برخه تر ازو دوی چې دي د بدن مخکینی برخه ده چې په مثال دغه په مخکینی برخه کې چې دي سترګې وجود لري. او سترګې چې دي دوه مرکزی سترګې دي او څو کوچني ساده سترګې لري چې مثال د دې سترګې مطلب دا کوم محدود سترګې چې هم لري خو بیا هم دې نس کولای چې یو شی په صحیح ډول سره وویني. او دې چې دې د پنجو په څیر جوړشتونه دې چې د شکار نیولو او د ځان ساتنې لپاره ورڅخه کار اخلي. او خوله چې ده هغه د شکار مایاتو د مثال نیول لپاره او په خپل شکار کې د زهرو سوول لپاره هم ورڅخه دې چې کې استفاده کوي او د شکار د ټوټه کول لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د نس په برخه کې چې د نس برخه هم یا د دې برخه چې ده هغه موږ وایو مخکینی برخه ده، شاته برخه ده چې په مخکینی برخه کې چې ده د داخلي سیستمونه لکه هضمي سیستم دي، تنفسي سیستم دي هغه وجود لري. او په شاته برخه کې چې ده هغه د لکۍ اصلي بنسټ دي چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د لکۍ برخه چې ده د لکۍ په برخه کې چې دي د بدن ورستي برخه ده او دا هم مثال په دوی په نور سیستمونو کې د دې برخه سره هم هضمي سیستم تیریږي نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري. او دوی چې دي اوږد او څو بند لري چې اخیرنی بند چې دی تقریبا موږ وایو لکه چې ده د دروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د دروس څخه د 3 4 15 یا 16 کړي په پزان کې لري. او دغه رقم لکه چې ده هغه مثال 15 16 دغونه لکه جوړ دغه لري بندونه خپل پزان کې لري چې په پای کې زهري نشو وجود لري چې د شکار د فلش کولو او ځان ساتنې لپاره ورسخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی اته ګډې پښې لري چې د حرکت کول لپاره ورسخه استفاده کوي. دوی چې دی مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي، دوی اول لومړی راول دغه کم حصي ځواکونه چې دي د خپلو حصي جوړښتونو په مرسته د ځمکې سر رژدېدل د هوا حرکت احساسوي، چې په دې سره دوی کولی سي خپل ښکار په نښه کړي او معلومیږي چې دوی عموما د شپې د خوا فعاله وي. د ورځې د خوا د ډبرو لاندې دوی خپل ژوند مخته وړي، د شپې د خوا راښکاره کیږي او حشرات مثال نورا کبوتیان او کوچني حیوانات چې کوي ښکار کوي. د ښکار نیولې داسې دي چې دوی خپل کم پنجې په مرسته ښکار نیسي او ټینګوي. که ښکار مثال د غو په مقابل کې مقاومت وکړي، مثال دوی د لکۍ کاروي او هغه فلج کوي. دوی یو خاصیت لري که چیرې مثال د دوی ښکار چې دی د دوی سره مثال غواړي چې تېښته وکړي یا خپل ځان ورڅخه وساتي، نو دوی هغو سره مثال ډېر نه دغه کېږي، هغوی پرېږدي. او دوی چې دي د زهرو کارونه چې ده دغه کم د لکۍ په نیش کې چې زهر شته د هغه څخه ښکار فلج کوي او وژني یې، یا هم وژني. او دوی چې دي د زهرو اندازه د لړم د ډول او ښکار د اندازې پورې اړه لري. همدارنګه د دوی کم چیچان چې کم زیږي یا نوي دغه چې مثال نسل چې رامنځته کېږي هغه د دوو ورځو په جریان کې زیږي او وروسته ورسخ د مور سره تر ډیره وخته پورې د مور په شا پورې تر څو پورې دوی خپل وده کوي او د چاپیریال سره اموخ نیسي. او دوی چې دي مثال د جامد خواړه نسي خوړلی، نو د ښکار بدن نرموي او بیا مایات سشي. او د خولې ځانګړي غدې د ښکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي. او د ښکار هغه کم پاتې سوي مواد چې دي د ښکار له خوړلو وروسته پاتې سوي پرېږدي او بیا نوی ښکار پسې ګرځي. او دوی چې دي په غذایي ځنځیر کې هم ډېر ارزښت لري. ورپسې راځو د لړم وروسته سلپشې یا زنځه پیژنو. سلپشې یا اوږده، دوی چې دي خپله اوږده ستوانۍ جوړښت لري او همدارنګه د دوی دوې جوړې پاسنۍ ژامې لري چې مثال مختلفې نوې لري. او په دې مختلفو ډولونو کې ځینې چې دي مثال 15 کړي څخه جوړ شوي او ځینې چې د 15 څخه آینه تر 102 اوریا کړي پورې د دوی جوړښت څخه جوړ شوي. او دوی خپل په ځان کې منګولي هم لري چې د دغه څخه دوی مثال د زهرو په لوژدولو کې استفاده کوي. عموما سپشه یا زنځه چې د هغه غوښه خوړونکي حیواناتي یعنی حشرې، چینجیان، ځینې نور انکبوتیان څخه چې کوي خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي. په دې کې یو ډول دی چې هغه د لس څخه تر 12 سانتي مترو پورې اوږدوالی لري. دوی چې دي د انسانانو لپاره ډېر خطرناکه کېدلی سي، ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لېږدي چې دا د انسانانو د ناروغۍ لامل کېدلی سي. ورپسې راځو د سلپشې یا ځنځې وروسته زرپشې یا هم شوبله پېژنو. زرپشې یا شوبله چې ده د دوی مثال کوم جوړښت دی، دوی موږ یې خپل په جوړښت کې مطلب ډېر اوږد جوړښت لري. همدارنګه د شلو څخه تر لوسو پورې غبرګي کړي څخه جوړ شوی دی او نسبتا و سلپروته اوږدوالی ډیر دی. او د دوی مثال په سر کاسې برخه کې چې دي سترګې او یوه جوړه لنډ ښکرونه هم وجود لري او پاسنی ژامه کې واقع دی. دوی چې دي سینه لنډه ده او سلور کړي لري سینه. او د دوی په دغه داخل سیستم کې چې دي د دې کم هاضمي تنفسي اطراحي سیستمونه ټوله پکې قرار لري. او دوی عموما په هغو سیمو کې چې نمجن و سینمناک و خپل ژوند تاوړي. مثال درنا څخه تشتي او واشه خورونکي دي چې چل نه کوي، یوازې واشه خورونکي دي خپل واشه خپل غذا د پاره استفاده کوي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده انکبودیان څه ډول حیوانات دي، دویمه پوښتنه ده د لړم د بدن جوړښت څه ډول دي، او اخرنۍ پوښتنه ده سلپشې یا زنځه واضح کړي. سټول ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لرم چی جوړ او صحتمند بهست. شرح لاس د ولسم ټولګي واڅوال سم لاسته
نن ورځ راځو موږ او تاسو خپل د بدن داخلي سیستم کې د اطراحي سیستم پیژنو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل ژوند د مخته وړلو لپاره د یو له مهمو سیستمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اطرا سیستم دی، چې کوم بیکاره او اضافي توکي چې د دوی په بدن کې راټولیږي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي. مثال د خبرې کاربن ډای اکساید چې دی هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغوی د سږو یا برانشونو له لارې اطرا کوي. همدارنګه انسانان کې خوله چې ده د پوستکي له لارې او د کیبولي چې دي د کولمو له لارې او تشې بولې هم د پښتورګو له لارې خارجوي، چې دا یو د مهمو سیستمونو څخه دی چې زموږ په وجود کې زموږ په بدن کې وجود لري. زموږ او ستاسې نننۍ درس ته اتیا یمې صفحې څخه تر څلور اتیا یمې صفحې پورې دوام کوي. لومړی راځو د اطراحي سیستم غړي پیژنو. د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي، حالبین، مثانه او حالب دغه ټوله چشتي شامل دي. راځو لومړی پښتورګي پیژنو. پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دی چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کیږي. پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي. پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راسته او چپه طرف ته قرار لري چې د ځیګر لاندې او د پښتورګو په کپسول په شاوخوا کې موقعیت لري. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټیکس برخه ده، د میډیلا برخه ده او همدارنګه پلویس پکې قرار لري. راځو دغه کومې برخې چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې دی کومې دندې سرته رسوي. لومړی راځو د پوستکي برخه یا هم د کورټیکس برخه چې ده د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډېر نفرونونه پکې شتون لري. نفرونونه چې دی هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دی هغه اصلي په نفرون کې صاف کیږي. او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میډیولا برخه ده چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي چې د دې کوم جوړښت دی هغه هرم ډوله جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري. او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې ده د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي او مخکې له دې چې مثانې ته والسول سي په دې کې چې کیږي داخلیږي. کله چې اضافي توکي مثال دغه کوم وینه چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړه سي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي. ورپسې راځو د پښتورګو فعالیتونه. پښتورګي چې دي هغه مهم فعالیتونه سرته رسوي لکه د وینې فلټر کول دي، د ادرار مثال تولیدول دي، همدارنګه د مایعاتو توازن ساتل دي د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو د ډېر مهمه اساسي دندو څخه دي او د وینې جوړېدل. پښتورګي چې دي د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریترو پوایټین په نامه سره یادېږي چې دغه هورمونونه دي تولیدوي چې د وینې د سره کرویات یا سری حجرې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه د اسید او القلي توازن په بدن کې ساتي، یعنی د بدن د اسیدیت او القلي کچه کنټرولوي ترڅو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانی چې دی هغه د مختلفو ناروغیو لامل کېدلی سي، لکه مثال خبرې پښتورګي مثال ډبرې کیږي، د پښتورګي انتانات دي، پښتورګي مثال یا کډنی فیلیر چرته ویل کېږي هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې بدی د پښتورګو التهاب دی، یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته شي هغه د نفرایټس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیانو څخه شمیرل کیږي. نو د دې لپاره چې سالم پښتورګي ولرو موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات ترڅو د پښتورګو فعالیت هم په سم ډول سره مخته ولاړ شي. د پښتورګو کم د دې چې دی هغه راځو موږ وایو چې مثال دی کومې اساسي دندې سرته رسي هغه په څه ډول سره سرته رسي هغه ټوله پیژنو. مخکې له دې چې هغه ته ولاړ سو لومړی به د نفرون جوړښت ته وپیژنو چې نفرون څخه مطلب څه شو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو، د فاضله موادو لرې کولو او د ادرار جوړولو مسؤلیت په غاړه لري. هر پښتورګي نږدې یو میلیون نفرونونه لري چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي. نفرون چې دی هغه خپل هغه هم یو خاص ساختمان لري، خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو، دا چې دی د نفرون د پیلنی برخه ده، یعنی د لومړنی برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي، او دی چې دی د کپ په شکل یو پوښلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې ځای پر ځای شوی دی. چې دغه ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغې برخې څخه شروع کیږي، او د دغه برخې دندې چې دی د بومن کپسول دنده چې د هغه د وینې لومړی فلټر کول دی، یعنی کم وینه چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي. په دې کې چې دی د وینې اوبه، ګلوکوز، مالګې او فاضله مواد فلټر کیږي، پاکیږي ځدی او پروټینونه او لوی مالیکولونه نه پرېږدي. ورپسې راځو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري او د وینې د کوچنیو رګونو جال دی، د وینې د کوچنیو رګونو په جال په ډول سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کولو او د اضافي موادو او مایاتو ایستل په غاړه لري. همدارنګه ورپسې چې دی د پروکسیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري، او اساسي دنده چې ده د ګلوکوز، اوبو، امینو اسیدونو او نورو مهمو موادو بیرته جذب کول دي، یعنی کم مواد چې د وینې څخه ایسته کړل سوه، جلا کړل سوله، هغه وروسته د دغې برخې څخه چې کیږي د دغې برخې په واسطه جذب کړل کیږي، او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي. ورپسې د لوب آف هنلی برخه ده چې دا چې د نفرون منځنۍ برخه ده چې د یومانند جوړښت لري او د شکته او پورته برخو څخه جوړ سوی دی، یعنی لاندې او پورته برخې لري چې د دې اساسي دنده چې ده هغه دغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي، همدارنګه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغې برخې په غاړه دی. ورپسې د ډیسټال ټیوب دی، د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوب آف هنلی وروسته برخه ده، یعنی د دغه کم یومانند چوړش چې دی د دې اخرنی برخه ده راځي، او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول، همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګینو والی او سیدیت کچه تنظیمول د دې په غاړه دی. ورپسې د راټولونکو نل دی چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نشته دی او د پښتورګي په مرکزی برخه کې پای ته رسیږي، چې د دې اساسي دنده چې د هغه د اوبو ورس دغه اخرنی جذب دی، همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دي، او ادرار مثانې ته لېږدول چې دی هغه ټوله د دې برخې په غاړه دی. ورپسې د دې سره مشته د دغه کم ډولونو څخه چې دی د دې ټول څخه مشته معلوم څه چې هر برخه یې څه ډول دنده سرته رسوله، یعنی په عموم ډول موږ سره د پښتورګو کمې دندې چې وي هغه موږ د نفرون په دندو کې هم رالنډولی سو. داسې ویلی سو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول، د ګټورو موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروټینونه چې وهغه، همدارنګه د فاضله موادو لري کول، د بدن د اوبو مالګینوالی او اسیدیت کچه کنټرولول، دا ټول نفرون سرته رسوي. ورپسې راځو د نفرون دندې وایي چې دا هم د پښتورګو په دندو پورې هم تړلی سو. د نفرون په دندو کې موږ او تاسو راځو لومړی د وینې تصفیه وایو. د وینې تصفیه چې د نفرون چې دی خپله په پښتورګي کې د وینې تصفیه کولو دنده ترسره کوي، چې دا پروسه چې د څو مرحلو له لارې ترسره کیږي چې د هرې برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي، لکه چې هغه موږ وایو د وینې فلټریشن دی. دغه د وینې فلټریشن چې دی دا پروسه په ګلومیرولوس کې ساتر سیږي او بومن کپسول کې تر سره کیږي. دوی داسې ډول سره کار کوي چې وینه چې ده د ګلومیرولوس له لارې داخل کیږي، چې د کوچنیو وینه رګونو یو جال دی، او د فشار په مرسته د وینې اوبه، مالګې، ګلوکوز، امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغې برخې څخه بومن کپسول ته داخلیږي، او لوی مالیکولونه لکه څنګه چې موږ وویل هغه په پروټینونه او وینې حجره په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي، دغه کم د وینې حجرې چې دي. په پای کې چې دی دغه د بومن کپسول مایع چې فلټریټ پاک شوی دی، فلټریټ شوی دی، دغه چې کیږي عملیه اجرا کیږي. ورپسې د ګټورو موادو جذب لکه څنګه چې موږ وویل په دغه برخه کې چې دی د دې وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه چې کیږي جذب کیږي، او موږ وایو دا مرحله چې د په پروکسیمال ټیوب، لوب آف هنلی او ډیسټال ټیوب کې ترسره کیږي. دوی چې دي دا رقم دي چې مثال د پروکزمال ټیپ چې دي د ګلوکوز امینو اسیدونو اوبو او نورو ګټورو موادو 80-80% بیرته د وینې رګونو ته چې کوي جذبوي. او دا د لوپ آف هینلی چې ده هغه د ښکته برخې له لارې اوبه جذبوي او د پورته برخې له لارې مالګې جذبوي او ډسټال چوب چې دی هغه پات مالګې او اوبه چې دي د اړتیا په اساس جذبوي، یعنی خپل اړتیا ډېر نه جذبوي. چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کېږي چې بدن اړتیا ورته نه لري لکه فاضله مواد. ورپسې د فاضله موادو ایستل دي، دا مرحله چې د خپله په ډسټال ټیوب او راټولونکي نل کې ترسره کېږي چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دي، د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کېږي او د ادرار برخه ګرځي چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالېږي. یعنی دوی چې دي دا د وینې تصفیه چې ده زموږ په بدن کې ډېر زیات اهمیت لري، لکه مثال دغه کم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دي هغه لري کوي، د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي، دغه کم اسیدیت او القلی چې توازن چې دي زموږ په بدن کې هغه کچه همیشه کنټرولوي او د بدن د اړتیا وړ مواد لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي. ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دی هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي. نفرون چې دی هغه یو د تصفیه د وینې تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي. د دې دندې له لارې بدن د مایعاتو، مالګینو موادو، اسیدیت او القلي، وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي. چې په دې کې موږ وایو دغه کم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډیر مهم دندې سره ترسره کوي. مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخه کې چې و د وینې په تصفیه کې چې مول په دې کې هم مثال د نفرونونو چې د ګلومرولوس په مرسته وینې لومړی فلټر کول ترسره کوي، چیرته چې د مایعاتو، ګلوکوز، مالګینوال یا فاضله مواد لومړی برخه څخه چی کیږي جلا کیږي. او همدارنګه مثال د وینې دغه کم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دي هغه لکه ګلوکوز او امینو اسید بیرته په بدن کې پاتې کیږي. د بدن د مایعاتو توازن دی، د مالګینو موادو تنظیم دی چې دا ټول څوک سره ترسره دي دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون دند سره ترسره. همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی، یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم، پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو مواد اندازه د ډسټال ټیوب راټولونکي نل له لارې تنظیموي. چې مثال د بدن تعادل داسې دی چې دوی د عضلاتو او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي او دا د مالګینو موادو زیاتوالی یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوي کولای شي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلي توازن ساتي. دوی چې دی مثال دا کم نفرون نه اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیټ چې دی یا اچ سی او 3 جذبوي ترڅو د وینې پی اچ په ټاکلي حد کې وساتل شي. د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کوم دند چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د پی اچ توازن دی چې تقریبا د 0.415 څخه تر 0.315 پرې دوی چې کوي د بدن د تعادل ساتي فعالیتونه د پار اړین دی. همدارنګه دوی چې دی د اسیدو د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه چې کوي د غوسه څخه مخنیوي کوي. دا و زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د پښتورګي جوړښت واضح کړئ، دویمه پښتنه ده نفرون څه ډول یو جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي، او اخرنی پښتنه ده نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي ملما ازادي ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال، شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر زلاند. زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي. مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نه درې درې نیم کال مخکې راووتلی ورسته دند او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. ورسته دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته بیا براشو چی ماشومتوب دې څنګه تیر شو پغې ورسته غږیږو.
لبد مرغ وایم چې زمونږ زما په څیر د نور ډیر ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم، او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې، او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کامپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تېرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو، مونږ هم راغلو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو، نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب، زه خپله کوهاړ ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوهاړ باندې ډیر تللی راغلی یم. کوهاړ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي، خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو، د خپلوانو کره او په دالارو به مې آبادیانې لیدلې، پاخه سړکونه به مې لیدل، مکتبونه به مې لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګاه صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزي کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزي کوله، همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا دو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وي، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي، یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و، نو سختۍ نه درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه، په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و، او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و، یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولی دی چې عمل ته زیږیدلی بیا راغلی افغانستان ته، دا ډیر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت او هغه یو گډوډی و معلومه نه و سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه بنه کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شو بیرته راګرځېدلی وو. په کلی کې یو مکتب وو په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وو اتمه کو نه اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم وو د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نیوه هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخیستو نو هغه که مکتبونه نه مو زه زما کشر ورور مې زما همدا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کیناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به مې ورته کېښودلې چې وچه به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلې شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې اولته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یوه سلسله غواړي نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې وه نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغسې مونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه وه لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي وو ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی استادان هم داسې استادان نه وه چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنګ ومن
ان صاحب یو ډیر جالب نقطه و بلم درته وایم چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه ووسی یا نه خو کم از کم زما او شاید زما دغه هغه کسان مو اړ چې مونږ سره زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نه زده کو مونږ ته پلار ابجد دراو خو دل دغه غون سنف ته یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستی ولې مونږ د ابجدو حساب یاد کړ نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه بلکې خپله چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی هغه به هم چې جمع کړو دستي په دستي به مو ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي نو هغه کلاسیک کم دغه چې و د مون سره دا کم اس کم ما سره دا دغه کړی و مرسته کړی و چې کله زه مکتب کې ما وکول شو چې مثلا په لومړي ځل زوم سلف کې کړم زه امتحان ورکوم زه پوم سلف کې کړم هم داسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم داسې وکول شول او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمي چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه خو که خپلو کارونو کې ښه ښځیانو ته ورسېدل ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي ادبیات تو زما را تک یعنی هغه کوم زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو مونږ د خوشحته خپل یو دغه د تقسیم اوقات دی چې تا مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي بیا په دویمه کې او بیا په دریمه کې او همداسې پور په پور باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریکه چې هغه اصول درته ښایي نو په هغه کې به د شعرونو راتلل مونږ په تختو د شعرونو لیکل نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا او په دې کې یو خبره کیږي او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول نو دا به یو اوږد بحث و ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد د عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا په یو شعر کې مونږ ته روښانه نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود رنګ به نه درلود ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و بیا پلار مې درلودل بیا مشران ورونو نو سر مې سرو کتاب سره ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي که رښتیا درته ووایم په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه نو بیا شعر مې شروع کړ خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکلو خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتاب چیر ډکې کړې خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کېناستلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه هم راغلي وو هملته د پېښور نه هم راغلي وو خپله د ځایي خلک هم زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو نو هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل راځي یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهمې راته هغه وخت نه وي په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کړو بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یو عاشق او درې معشوقې او ډېر زیات دغسې یو کتاب کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه چې
عموما په دې کټونو پراته و په داسې واړه واړه کټګکی به ورته چولی و دا دی کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه رختي ازینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو ډېرو ځوانانو اخستو. د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته. خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه. هغه نور علاقان به چې و هغه خبره رالل یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و هم به هم دیني درس ویلې هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې او بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي. خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنې د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ور اچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعری وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لار ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولو ډیر پاڼې هم ډکی کی هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما دې وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنې او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده. او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یې، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمت څومره مرسته در سره کړی چې پښتو ادبیات باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاس پری زیات شي؟
ان سب د دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي ته څومره مخکزي هغومره تاته دروازې پرانیزي او ستاته لوسن زیتیږي او فکر کې یو تند محسوسه او هغه پسې سړی کېږي چې د تند می چیرته خورو کومه لخم مرغا چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن دس جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنوم روان نشاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحینا څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکړم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه په هغې کې مې دغه واخیست ممبرشپ واخیسته ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو په 300 500 800 نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډیر بد اقتصادي وضعیت نه درلود خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه کتاب به مې وړه شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه د استدلال جوګه ومه او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل هغه به مې ویوړل فوتوکاپي به مې کړل هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به سوي وو خو بیا ماته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي شاید نوم به تاسو اورېدلی خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولمه او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانې. نو بیا هغه ماته وویلې چې ځلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانې ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و د کتابخانې ته زه کتاب راوړه کتاب راله هلته به مشاعرې هم کېدلې مشاعران به هم کېناستل. نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم خوند یې راته راکوه واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې ما به شعر لیدم نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولی شم. نو په کراره کراره بیا زه هم دغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایه. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کې هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدی خو ته دا سیرت وایا چی په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوی یا لستراوړنې څنګه
زما تر ټولو غټه لستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه را تر زده کړله کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم کار مې کړی دی چې څومره یعنې که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی خو نه زه وایم چې قراره قراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې دوه د نثر دي دوه د شعر دي نور مې ډېر کار کړی دی ډېره شاعري مې کړې ده داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی مقالې مې ډېرې لیکلي دي هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتما خبر به یې.